پرې دې له همدې سره د تیر مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت دی. د دېرش دقیقو په مخه د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکي لارښوونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې مو د افغانستان د ترانسپورت د پخواني وزیر له خوشي کېدو خبرو چې د اداري فساد په تور نیول شوی و. دا به هم واوري چې ولسي جرګې لوی څارنوال خپلې غونډې ته ورغوښتی دی. د ټولو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن وویل چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی له نیولو درې ورځې وروسته د ځینو تضمینونو په بدل کې خوشې کړی. په کندز کې چارواکي وایي د امریکا خاصو ځواکونو تیره شپه په یو لړ عملیاتو کې د خان آباد ولسوالۍ یولس کسان چې درې سیمه ییز پولیس هم پکې دي ژوندی نیولې دي. راپورونه وایي چې د لیبیا د حکومت یو استازی د پټو خبرو لپاره په لندن کې د څو برتانوي چارواکو سره له واکه د قذافي د لرې کېدو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړي. او په یمن کې د حکومت لسګونه زره مخالفان او پلویان د دې هیواد د مرکز سنا واټونو ته د اعتراض لپاره راووتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن وویل چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی له نیولو درې ورځې وروسته خوشی کړی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند امان الله ایمان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی قاسمی د ځینو تضمینونو په بدل کې خوشی کړی.
وزیر صاحب قوي تضمینونه ورکړي چې زموږ پروسه نه اخلي په دغه صد باندې شاید دوی مشروطه ډول باندې لبند خوشی شوي، اما د دوی دوسیې ته به بیا هم انکشاف ورکول کېږي او موږ به دغه دوسیه نهایي کوو.
ښاغلی ایمان همدار از وویل چې د ترانسپورت د پخوانی وزیر دوسیه په جریان کې د اولوی څارنوالي د محکمې پریکړې ته انتظار بسي. عنایت الله قاسمی د وزارت پر مهال په اداري فساد کې په لاس لرلو او له خپل قدرت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی و. په کندز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس تیره شپه په یو لړ عملیاتو کې د خان آباد ولسوالۍ درې تنه سیمه ییز پولیس او اته تنه نور کسان ژوندي نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. د امام صاحب ولسوال محمد ایوب حقیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په بیول شویو کسانو کې پنځه تنه هم وګړي او درې نور کسان چې له ګاونډي تخار ولایت څخه دې سیمې ته میلمانه شوي وو شامل دي. حقیر وایي ښایي د عملیات به د درېو میلمنو د نیولو لپاره پلان شوي وو. نوموړي دا احتمال چې ښایي درې نیول شویو پولیس بل وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لرل هم رد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې که دا ډول عملیات له سیمه ییزو چارواکو سره په هماهنګۍ ترسره شي اغیز به یې زیات وي. د مونتینګرو ولسمشر فیلیپ ویانوویچ او د دې هیواد دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون بغلان ولایت ته ولاړل. ویانوویچ پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان ته د د سفر هدف له خپلو هیوادوالو سرتیرو سره کتنه ده. دلته زما د سفر هدف خپلو سرتیرو ته د دوی د ستر ماموریت په خاطر درناوی او د دې خبرې څرګندول دي چې مونتینګرو قطعي ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست له خبرې شوې خبر پاڼې سره سم د مونتینګرو ولسمشر نن له افغان ولسمشر سره حمید کرزی سره کتنه وکړه او د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراخولو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. مونتینګرو په افغانستان کې اووه دېرش سرتیري لري چې له څو کلونو را په دې خوا د ناټو په چوکاټ کې په بغلان او بلخ ولایتونو کې دېره دي. جرمنی او چین نن په لیبیا کې د کړکیچ د پایترسولو په مقصد له تاوتریخوالي پرته د سیاسي حل د نویو هڅو د پیل غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د جرمنی د بهرنیو چارو لو وزیر ګیډو ویستویل سره په پیکینګ کې د چینایي سیال ینګ یی چې لکتنی وروسته په یو ګډه اعلامیه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې چې په لیبیا کې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره د هر راز ضروري اقداماتو د کارولو اجازه ورکړي، ناټو د معمر قذافي د ځواکونو پر ضد د عملیاتو مشري کوي. جرمنی او چین دواړو د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په پلوي له رایه ورکولو ډډه کړې او د لیبیا د رژیم پر ضد په هوایي عملیاتو کې هم برخه نه لري. ینګ وویل چین په لیبیا کې د ملکی تلفاتو د راپورونو او له وسلوالو مخالفینو سره د قذافي د پلوي ځواکونو د پرله پسې نښتو له وجې اندېښنه لري. ویستویل وویل په لیبیا کې روان حالت ښایي په پوځي لارو حل نشي، نو ځکه د اوربند غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د برتنوي مطبوعاتو د راپور له مخې د لیبیا د حکومت یو استازی له واکه د معمر قذافي د لرې کېدو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په اړه د پټو خبرو په مقصد په لندن کې دی. د راپور له مخې د قذافي د زوی سیف الاسلام سلاکار محمد اسماعیل د خپل روسي سفر په ترڅ کې له برتنوي چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. دا نه تایید شوي راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د لیبیا ګڼ شمېر حکومتي چارواکو د قذافي له رژیم څخه بغاوت اعلان کړی او په دې ډله کې د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا تر ټولو جګ پوړی مقام دی. په یمن کې د حکومت لسګونه زره مخالفان او پلویان د ولسمشر علي عبدالله صالح د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د مقابلې د یوې نښې په توګه نن د دې هیواد د مرکز سنا واټونو ته راووتل. د حکومت لسګونه زره پلویانو د ښار په چوکونو کې غونډې جوړې کړې او له نورو ولایاتو څخه د موټرو په کتارونو کې نور خلک هم پر رارسېدو دي. له بلې خوا د حکومت مخالفان د سنا په مرکزي چوکې راټول شول او له 2 کاله واکمنۍ وروسته یې د صالح د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه، خو صالح د جمهوري ریاست لمنۍ څخه بهر د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دی د خپل هیواد لپاره هر راز قربانۍ ته چمتو دی، مګر د استعفا د پلان په اړه د کومه اشاره ونه کړه. په سنا کې کلک امنیتي تدابیر ټینګ شوي، سلګونه امنیتي ځواکونه او ټانکونه په ښار کې پلي شوي او هیلیکوپټرې د خلکو د ګڼه ګوڼې له پاسه الوتنې کوي. د فبروري په لومړیو کې د مظاهرو له پیل راهیسې تر اوسه په یمن کې په نښتو کې له 80 زیات کسان وژل شوي دي. زرګونه مظاهرچیانو نن د سوریې په جنوبي ښار درعا کې چې د وروستیو اعتراضونو د غورځنګ په مرکز بدل شوی مارش وکړ. فعالانو نن جمعه د شهیدانو ورځ نومولې او د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې اویا تنو قربانیانو ته د درناوي لپاره د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د دې قربانیانو ډیره برخه په درعا کې وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې په دې ښار کې نږدې 15,000 کسان واټونو ته راوتلي وو او موږ ازادي غواړو نارې وهلې. په درعا کې دننه او شاوخوا په ګڼ شمېر سرتیري ځای پر ځای شوي، خو تر دې مهاله د اعتراض کوونکو مخه نه ده نیولې. مرکز دمشق ته په نږدې خرګوټي، دوما او ځینو نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. سیاسي فعالانو نن د جمعې له لمانځه وروسته په ټوله سوریه کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې. ولسمشر بشار اسد هغه هیلې چې ویل کېدل دی به په هیواد کې یو لړ اصلاحات اعلان کړي نه هیلې کړې او پر ځای روان اعتراضونه د سوریې پر ضد بهرنۍ دسیسه وبلله. د پرون یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې په سوریه کې لڅو لسیزو راهیسې د نافذ بیړني حالت د لغوه کولو پر احتمال غور وکړي. او وروستی خبر، د جاپان د اټومي مسؤلیت ادارې نن د فوکوشیما په زیانمنه شوې اټومي بټۍ کې د خبرو شویو راډیو اکټیو وړانګو د اندازې په اړه د بیا څېړنې غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې بټۍ کې د مضرو وړانګو د خپرېدو په اړه مشکوک راپورونه ورکړل شوي دي. په یو راپور کې ویل شوي چې د فوکوشیما په دایچي بټۍ کې د خبرو شویو راډیو اکټیو وړانګو اندازه ښایي له منل شوې اندازې څخه 10,000 ځلې زیاته وي. دا بټۍ 13 میاشت سختې زلزلې او د سونامي څپو زیانمنه کړه. د دې بټۍ یو مسؤل مقام خبرداری ورکړی چې ښایي د راډیو اکټیو وړانګو په اړه راپورونه د کمپیوټري غلطۍ له وجې لوړ خودل شوی وي. خو د جاپان د اټومي او صنعتي مسؤلیت اداره وایي د مارچ له 12 وروسته د ټولو لګول شویو اندازو د بشپړې بیا څېړنې په اړه غور کوي. دا خبرونه
ازادي رادیو په منځني چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبرونه کې به تر شپږ نیمو بجو واوري چې په اداري فساد تورن شوی د افغانستان د ترانسپورت په خوانی وزیر له توقیفه خوشی شو. د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه وویل
وزیر صاحب قوي تضمینونه ورکړي چې زموږ پروسه نه اخلالي په دې اساس باندې شاید دوی مشروطه ډول باندې لبند خوشی شوي، اما د دوی دوستي ته به بیا هم انکشاف ورکول کېږي.
په خبرونه کې به مو لدی هم خبر کړو چې ولسی جرګې لوی څارنوال خپلې غونډې ته ورغوښتي دي.
لوی څارنوال صاحب چې کله د ولسي جرګې غړي ودی دوی هلته په وخت او زمان باندې وخت لیدلو نه ورکوي.
په پکتیکا کې د دوو قومونو ترمنځ جګړه شوې. په کندوز کې د امریکا ځانګړي ځواکونو عملیات کړي. تر شپږ نیمو بجو به دا هم واوري چې د لیبیا وضع پر ایران څه ډول اغیز کړی. په خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی خوشی کړی دی. عنایت الله قاسمی د وزارت په محل په اداري فساد کې پلاس لرلو او له خپل قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور نیول شوی وو، خو له نیول کېدو 3 ورځې وروسته خوشی شو. لوی څارنوالۍ په اداري فساد د حکومت د یو پخواني چارواکي د خوشی کېدو علت څه ګڼي؟ د اسمت څاروان په رپورټ کې اورو.
لوی څارنوالي وای چې د ترانسپورت پخوانی وزیر عنایت الله قاسمی چې د اداري فساد په تور نیولی و بیرته خوشی کړی دی. د لوی څارنوالي ویان امان الله ایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د لوی څارنوالي په صلاحیت کې ده چې شرایطو ته په پام سره یو متهم خوشی کړي. د په عین حال کې تاکید وکړ چې د یو چا خوشی کېدل د هغه د برعت مانا نه لري. د وویل چې ښاغلی قاسمی په مشهور ډول خوشی شوی خو دوسیه یې په جریان کې ده.
چې کله ځینې خطرات یا د فرار امکانات وي او یا ځینې ستونزې په محاکماتي پروسه کې رامنځته کېږي، دوی کولی شي هغه اجراءات یا اقدامات چې قانون دوی ته ورکړي دي له هغو نه استفاده وکړي، چې د هغو جمله کې ممنوع الخروجیت راځي، د یو چا تعقیف راځي. هغه بیا ټول افغانان، ټول ولس د قانون په وړاندې یو حکم لري. وزیر صاحب او فلانکی او احمد او محمود تفاوت نه لري. د ځینو ملحوظاتو په خاطر باندې لوی څارنوالي لازمه بللی ده چې وزیر صاحب پخوانی د ترانسپورټ وزیر صاحب توقیف کړي. وزیر صاحب قوي تضمینونه ورکړي وي چې زموږ پروسه نه اخلالوي، په دې اساس باندې شاید دوی مشروطه ډول باندې لبند خوشی شوي وي، اما د دوی دوسیې ته به بیا هم انکشاف ورکول کېږي.
ښاغلی ایمان په عین حال کې وویل چې لویه څارنوالي د محکمې پریکړې ته انتظار باسي.
کله چې دوی پریکړه کوي د محاکمو پریکړې واجب تعمیل دي، او لویه څارنوالي د اجرایه قوې د یوې برخې په حیث باندې د دغو پریکړو تعمیل ته آماده ده.
عنایت الله قاسمی په اداري فساد کې په لاس لرلو او په 2004 او 2005 کال کې هغه مهال چې د ترانسپورت وزیر له قدرت څخه په ناوړه استفادې تورن شوی و. لوی څارنوالۍ د تیرې سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر کرزي یو نږدې سلاکار نور الله دلاوري هم نیول شوی، خو دا راپور وروسته رد شو او وویل شول چې دلاوري له عنایت الله قاسمی سره د کتنې هڅه کړې وه. له دې وروسته د ترانسپورت د پخواني وزیر په دوسیه کې د حکومتي چارواکو د لاس وهنې په اړه پوښتنې زیاتې شوې. د ولسمشر کرزي اداره د افغانستان او نورو لویدیځو متحدانو لخوا تر فشار لاندې ده چې په افغانستان کې د اداري فساد لمن ټوله کړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې په 2009 کال کې په افغانستان کې د پراخ اداري فساد د موضوع یادونه وکړه، خو وروسته له دې چې ځینو افغان چارواکو پر امریکایي مقاماتو د فساد ورته تورونه ولګول، د امریکا حکومت په دې اړه په ډېر احتیاط خبرې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ترانسپورت پخوانی وزیر درې ورځې وروسته له توقیفه خوشې کړ. عنایت الله قاسمی په اداري فساد تورن شوی دی. د مخکې تر دې چې ولسي جرګې ته د لوی څارنوال د ورغوښتو په اړه واوري، په افغانستان کې به د اداري فساد مسله پسې وشاربو. په کونړ کې خلک له اداري فساد شکایت لري او وایي چې هیڅ کار یې له رشوته پرته مخته نه ځي. والي څه وایي؟ د خلکو او والي څرګندونې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ اوسیدونکو په دولتي ادارو کې د اداري فساد له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په ادارو کې یو مامور له رشوت، واسطي او تمې پرته یو کاغذ په بل مخ نه اړوي.
زمانم سپیولاده او د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. اداري فساد خو ښه ډېر دی په کونړ ولایت کې. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي چې ما فساد ختم کړی دی، او داسې چل دی واغسې چل دی، وایي چې ما 70% فساد ختم کړی دی، اداري فسادونه دي کې ختم کړی دی، خو په دې کې 1% هم نه دی ختم شوی. کوم دفتر ته چې ورځي، کوم کار چې بغیر د پیسو نه کیږي.
زما نوم حکیم امجد خان دی او د اسدآباد په ښار کې اوسېږم. په کونړ کې اداري فساد ورځ په ورځ باندې ښه زیاتېږي او کمیږي نه. که یو سړی یو دفتر ته لاړ شي، یا خدای چې یو غټ شه پارس ولري، واسطه ولري، که دا ونه لري نو څوک بغیر پیسو باندې یو معمولی مامور د چا کاغذ نه جگه. هر دفتر له چې ورځي نه ټول خبرې د رشوت دي، چې رشوت وانخلي، پیسې وانخلي، یو کار هم نه کوي. غریب سړی خو په دې حکومت کې بالکل غرق دی. والي صاحب خو وایي چې 70% ما ختم کړی دی، کمیږي نه. ورځ په ورځ خسي واقعي کمیږي نه. د افغانستان خلک بخپل به یو بل باندې ظلم کوي. چې معمولی یو سړی معمولی وظیفه والي، نو بل غریب ته په ډېر سپکه باندې ګوري. که په یو دفتر کې د کار پیښ شو چې ورلي، ډېر بد سلوک به دسه کوي.
د خونځي او زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلکو یوازې په دفترونو کې د رشوت لشتون ګیله کوله، خو دغې ناروغۍ اوس خونځیو ته هم مخه کړې ده. یو شمیر ښوونکي د پیسو په بدل کې زده کوونکو ته نمرې ورکوي او هغوی اول او دویم نمره راولي.
نوم واسق الله د کونړ ولایت د اسدآباد ښار اوسیدونکی. په کونړ کې حتی اداري فساد دومره زیات شوی دی چې بیخي حد ورک شوی دی. او په کونړ ولایت کې په اداري فساد په دفترونو کې لاسه کوي چې زموږ معلمان چې دي زموږ تعلیم مخفره په لیسو کې په مکتبونو کې اداري فساد ته معلمانو ته رسېدلی دی. په یو ملک کې یو معلم تا نه د رشوت غواړي په نمبر او یا په بل څه کې نو ملک به څنګه جوړ شي؟ زموږ ملک ټول چې دی اداري فساد دی، ټول په ټوله دنیا کې به زم چې زموږ ملک ډېر اداري فساد لري. نو زموږ والی بله ورځ یو غونډه وه پاک ویل چې اداري فساد 20% کم شوی دی، خدای مت 20% چې کوي 90% جګ شوی دی.
کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ستونزه تر یو حد شته، خو د تیرو کلونو په پرتلې او بیا په سلو کې د اداري فساد مخنی ولیدا.
الحمدلله د کونړ ولایت کې د تیر نه ډېر تغییر راغلی دی او زه اوس په جګه آواز ویلی شم چې 100% فساد په کونړ کې د منځه تللی دی. هغه دا چې تاسې د علني محکمې ولیدلې، او دویم دا چې په ولسوالیو کې کومې شوراګانې چې جوړې شوې دي هغه د سیمه ییزو ارګانونو په چوکاټ کې د صوفي شوراګانې دا ډېر مفید واقع شوې دي، او د خلکو مشکلات چې هغې مشکلاتو د رفع په خاطر به دوی رشوتونه ورکول، اوس د شورا د لارې حلېږي او دا مشکل حل شوی.
د تیرو څو کالو را په دیخوا نړیوال او عام افغانان په افغاني دولتي ادارو کې د اداري فساد له شتون څخه شکایت کوي. له افغاني لوړپوړو چارواکو یې همیشه غوښتي چې باید د اداري فساد مخه ونیسي، او د دې کار د مخنیوي دپاره ولسمشر حامد کرزي بیلابیل کمیسونونه جوړ کړل، خو خلک وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو د اداري فساد کچا لوړه شوې ده او افغانان یې ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په کونړ کې مولای اداري فساد د خلکو د شکایتونو رپورټ اوریده. د افغانستان لوی څارنوالي ادعا کوي چې د اداري فساد د مخنیوي هڅې په وروستیو میاشتو کې زیاتې کړې دي، خو د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنواله شکایت لري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق لکو عمومي غونډې ته وروبولي. بل لور ته د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له افغان ولسمشر سره د ځانګړې محکمې د ړنګېدو غونډه د قناعت وړ وه. مخفي عزیزي په کابل کې د ولسی جرګې له منشي عبدالقادر کلاتوال سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلې چې کله به لوی څارنوال د ولسی جرګې غونډې ته حاضرې شي.
و په دې سره چې د دوشنبه په ورځ باندې د هیواد جناب محترم لوی څارنوال صاحب غونډې ته راوبلل شي، او په غونډه کې د ځینو وکیلانو پوښتنو ته ځواب ویا.
که په عمومي ډول یې راته ووایي، وکیلان به د لوی څارنوال نه په کومو برخو کې ډېرې پوښتنې وکړي؟
یو غونډه کې چې کوم ستونزه را ایجاد شوه او کوم شکایت موجود و، شکایت له دې ناحیې نه و چې یو شمېر د کمیسیونونو رئیسانو داسې طرحه کړله چې ګنې جناب لوی څارنوال صاحب چې کله د ولسي جرګې غړي ودي په وخت او زمان باندې وخت لیدلو نه ورکوي، او د ماکلینو د ستونزو د حل لپاره ورسره مرسته نه کوي. تاسو به تر معلومه وي چې د کابینې په غونډه کې پریکړه پرې شوې ده چې د وکیلانو د لیدنو کتنو ورځ دوشنبه ورځ کېدلی شي، چې هر وکیل د خپل ماکلینو د ستونزو د حل لپاره د کابینې د هر غړي سره چې وغواړي لیده کته کولی شي. خو کله چې د دوشنبه په ورځ باندې لوی څارنوالۍ ته ځینو وکیلانو تشریف وړی دی، شکایت په غونډه کې دا موجود و چې ځینې داسې ځینې ستونزې را ایجاد شوې دي. زه فکر کوم چې زیاتې پوښتنې به په همدې اړوند باندې وي، او دا چې نورې پوښتنې به ورسره وي یا به نه وي په دې مورد کې زه له وخته مخکې څه نه شم ویلی.
قلعتوال صاحب، تېره اونۍ تاسو له ولسمشر سره د ځانګړې محکمې د ړنګېدو په اړه دوه ورځې پرله پسې غونډه لرله او ورسره مو ولیدل، دا بحثونه اوس کوم ځای ته رسېدلي دي؟
بله، ولسي جرګې اداري هیئت د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو کې په پرله پسې ډول باندې د هېواد له جلال اسماعیل جمهور رئیس سره لیده کاته لرله. سي بي جمهور هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې دغه ستونزه باید د تفاهم د لارې نه په دې چې ډول باندې حل شي چې لوړې هېوادنۍ ګټې هم باید په نظر کې ونیول شي. دې یو اشاره درلودله، او هغه اشاره داسې وي چې ګنې د ځینو وکیلانو سره داسې ابهامات او پوښتنې موجودې دي چې غواړي ستره محکمه غواړي چې دوی ته ځینې توضیحات وضاحت ورکړي، چې له هغې جملې څخه یوه هم په ولایت کې د بیا شمېرنې پروسه وه. په دې اعلان کې ویل شوي دي چې کومې رایې چې شمېرل شوي دي دا په دې معنا باندې نه دي چې هغه به د ځانګړې محکمې له لوري نه تایید شي. بله خبره دا وه چې ځانګړې محکمه یو پړاویزه نه ده، دا استناف او تمیز هم لري. په هغه ورځ باندې په غونډه کې هم په دې باندې بحث وشو، په دغه اعلامیه کې منعکس شوي دي، او تر یو حده پورې د ځینو وکیلانو هغه اندېښنې چې موجودې وي رفع شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې منشي عبدالقادر کلاتوال وویل لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوی. په یوې خبرتیا پسې مو په پکتیکا کې د خروټو او وزیرو له جګړې خبرو.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د خروټو او وزیرو ترمنځ په وسلواله نشته کې دواړو قومونو ته مرشوب لا وشته ده. یو شمیر قومي وسلوال امنیتي ځواکونو هم نیولې دي. ولایتي چارواکو د روغې جوړې هڅې پیل کړې دي. لسیمه امیر بهیر رپورت لري.
د پکتیکا مرستیال والی جمعه محمد وایي د قومي شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د خروټو د قوم مشرانو د وزیرو پر قوم باندې د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت پر کارکوونکو باندې د موټر بم په واسطه په وروستۍ ځانوژونکو حملې کې چې په لړ کې تر اتیاو زیات کسان مړه او ټپیان شول د لاس لرلو تور پورې کړ. ویل کېږي د دې پېښې ډېری قربانیان خروټي دي، خو هغه سیمه چې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت پرسونل او وسایل پکې ځای پر ځای شوي د وزیرو د قوم اړوند ساحه ګڼل کیږي. د ول په دې قومي شخړه کې د دواړو لورو څخه دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان دي. مرستیال ولی ویل د شخړې د دوام د مخنیوي لپاره د ولی محب الله ستر مشرۍ لاندې یو باصلاحیته پلاوی د محل په سیمه کې د جګړې د ښکېلو غاړو سره په خبرو بوخت دی او تمه ده چې ډېر ژر د قومي لنجه غوڅه شي. کته هم چې مونږ هڅه وکړه د دې قومي شخړې د رد څرنګوالي په حقله د خروټو او د وزیرو د قومي مشرانو نظرونه هم ترلاسه کړو، خو د برمل په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له کبله په دې هڅو کې بریالي نه شو. خو یوه عیني شاهد حاجي یحیی خان بیا وویل چې په دې قومي شخړه کې د وزیرو له قوم څخه اته تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
وزیرو خروټ هغه کوم کسان دي وزیرو مشران راتلو بیا دغو کسانو لیستلی دي سره چې دغه یو قومي شخړه دي جوړه شوې ده. دو نفرو خو د مړو خبره ده او د نورو څلورو نه شم ویلی چې دغه هم په مړو کې دي او که په ټپیانو کې.
خو د پکتیکا دی ولی ویان مخلص افغان بیا وویل چې د برمل په ولسوالۍ کې په قومي شخړه کې د دواړو دورو څخه یوازې څلورو تنو ته مرژوب لا وختې ده. د زیاته کړه د ولی په هڅو اوس جګړه سړه شوې او ښکېلو خواوو اوربند ته غاړه ایښې ده. د برمل سرحدي ولسوالۍ چې د پکتیکا مرکز د شرن د ښار په سل کیلومترۍ واټن کې ختیځ دور ته موقعیت لري، یوه د دې ولایت نسبتا نارامه سیمه ګڼل کیږي چې د وزیرستان د انګور اډې او واڼه قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. په دې ولسوالۍ کې څو لوی قومونه میشت چې خروټي ملک شاهي احمدزي وزیر او سیدګي د یادولو وړ دي. د معلوماتو له مخې که څه هم چې په دې ولسوالۍ کې میشت قومونه په خپلو کې نیک مناسبات او د یووالي او ورورۍ ښې اړیکې لري، خو کله ناکله یې ترمنځ د ځمکو او ځنګلونو د ملکیت پر سر دا ډول لنډمهاله شخړې رامنځته کیږي چې ځینې وختونه د بېګناه ملکي وګړو د مرژوبلي سبب ګرځي.
د وزیرو او خروټو ترمنځ پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جګړه وشوه او ولایتي چارواکي د روغې جوړې هڅه کوي. له پکتیکا کندوز ته ورځو او هلته هم یوه لانجه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امریکا ځانګړیو ځواکونو عملیات کړي دي، خو ویل کېږي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه دي شوي. لسیم نور محمد سهیم رپورټ لري.
د کندوز ولایت له امام صاحب ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې تیره شپه د دغې ولسوالۍ د ملا عمر په کلي کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي ځواک سپیشل فورس د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې چې د الوتکې په ذریعه اجرا شوي دي، د سیمې د دری تنو محلي پولیسو په ګډون یولس تنه له ځانه سره ژوندي بیولي دي. د امام صاحب ولسوال محمد ایوب حقیار د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې په بیول شویو کې درې تنه میلمانه هم شامل دي کوم چې د تخار ولایت د رستاق او دشت قلعه څخه راغلي وو او پنځه تنه نورې د سیمې عام وګړي دي. د دې د پښتنې په ځواب کې چې د دغو عملیاتو هدف به څه وي داسې وویل: د دا خبره هم رد نکړه چې بیول شوی یو محلي پولیسو به له مخالفینو سره کوم تړاو درلودلی وي، خو زیاته کړه چې کچیرې دغسې عملیات له محلي چارواکو سره په همغږۍ کې وشي نو اغیزمنتوب به یې لا زیات وي. له دې پرته دا احتمال نه شي ردېدای چې د عامو خلکو د ځورونې باعث وګرځي. د یادونې وړ ده چې دا په روان هجري لمریز کال کې ړومبی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا دغسې عملیات ترسره کیږي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دغو عملیاتو کې دوه تنه داسې خلک هم وژل شوي دي چې تر اوسه یې هویت نه دی څرګند.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ویاند ادعا کوي چې دا اداره په سیمه کې لکه جی بي ورسته د استخباراتو تر ټولو غوره اداره ده، خو په افغانستان کې د امنیتي چارو یو شمیر شنونکي دا خبره نه مني. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله مخفي عزیزي رپورت لري.
که څه هم په افغانستان کې د امنیتي وظیفه اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د هېواد استخباراتي مامورین د وسلوالو مخالفینو د پلان شویو حملو په شنډولو کې خپلې هڅې موثرې بولي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند لطفلا مشل وایي د دوی ځواکونه په سلو کې نوي هغه حملې شنډوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان کېږي. ښاغلی مشل دغه اداره په سیمه کې له کې جی بي وروسته دویمه غښتلې استخباراتي اداره بولي او وایي چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي.
سره دا ویلی شم چې د افغانستان د اطلاعاتو شبکه په سیمه کې د خپلو لاسته راوړنو په خاطر د روس د کی جی بي نه وروسته تر ټولو غوره شبکه ده. موږ د اطلاعاتو له پلوه یوازې د افغانستان د کورنیو چارو پسې ګرځو. موږ په نورو هیوادونو کې کار نه لرو او موږ له دې استقامته ډېر بریالي یو.
ملي امنیت د کورنی امنیت په ټینګولو کې خپل روال په داسې حال کې مهم بولي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو حملو زور اخیستی او د همدې ادارې د راپور له مخې هره ورځ په اوسط ډول یولس افغانان وژل کیږي. خو د ښاغلي مشل د معلوماتو له مخې دا د هغو حملو په سلو کې لس جوړوي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلانیږي. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د استخباراتو یو مسؤل دا ادعا نه مني او وایي چې د ملي امنیت اداره له ډېرو ستونزو سره مخ ده او نشي کولی په سیمه کې د نورو استخباراتي ادارو سره مقابله وکړي.
امکانات ورکی بیا یو نوی فساد که دا استخباراتی کوم هغه باندې فعالیتونه په نتیجه کې دغه مسائل ختم سوي، نو بیا ناتو دم دارسي وي فکر په خدمت مګ استخبارات دې لږ کې نورم ته تکلیف کې چې مګ اصل فساد دغه ختم کړه معاملې.
جنرال عبدالواحد طاقت کڅ هم دا منی چې په دغه اداره کې د پخوانی رژیمونو د استخباراتو ورکسان موجود دي، خو وایي چې دوی هیڅ ډول صلاحیت نه لري. د وړاندې زیاتوي چې دا اداره پر هغه اطلاعاتو چې ترلاسه کوي عمل نشي کولی او د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په صورت کې هم باید د نړیوالو قوتونو څخه اجازه واخلي څو په مشکوکو سیمو کې عملیات وکړي. دی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي جګړه ده نه پوځي، او د دې لپاره باید دا اداره غښتلې او پیاوړې شي. په افغانستان کې د استخباراتو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې امنیتي او پوځي کارپوهان د زیاتو انتحاري او بمي حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي معلومات ډېر مهم ګڼي او وایي چې دقیق او موثق استخباراتي معلومات کولی شي د ملکي وګړو د مرګ جوبلی مخه هم ونیسی. په کابل کې د ایساف سوکونه وایاند جوزف فلاتس هم دې ټکی ته په اشاره سره وایي
انټيليجنس پلیس میجر رول،
استخبارات په دې کې مهم رول لوبوي. مونږ په دې برخه کې د ویډیوي کیمرو او هلیکوپټرو کې د نورو پرمختللو وسایلو په استعمال سره په دې کې لوی پرمختګ رامنځته کړی دی تر څو له دې درس واخلو او په خپلو تکتیکونو کې بدلون رامنځته کړو.
د ایساف وایاند څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پر دوی هم دا انتقاد موجود دی چې په ناسمو استخباراتي معلوماتو عملیات کوي او په پایله کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په ورته وخت کې یو شمیر نور کتونکي هم په دې باور دي چې که دا اداره پیاوړې وای نو د عملیاتو په وخت به ملکي وژنې هم کمې وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ یو توده مسله د لیبیا ده چې ناټو ځواکونه بمباري پرې کوي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د لیبیا مسلې له ایران د نړیوالو پام اړولی، نو د ایران رژیم له فرصته استفاده کړې او د اپوزیسون مشان ځپي. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جانقه علي کوزي اوروي.
په ایران کې د 2009 کال جمهوری ریاست د انتخاباتو د لانجې په دوام کې په زرونو کسانو د واکمن رژیم پر ضد مظاهرو او لاریونونو ته مخه وکړه او خبرداری ورکړی و که چیرې حکومت مخالف مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی ونیسي نو ایران به په بل مخ چپه شي. دا مهال موسوی او کروبی په کور کې بندیان دي او شپږونه کیږي چې مېرمنې هم ورسره یوځای شوي، خو ایران لا هماغسې په خپل حال ده او هغه حالت پکې نه دی راغلی چې د مخالفو مشرانو ملاتړوی خبرداری ورکاوه. تر دې دمه هر څه په ظاهر کې آرام ښکاري. په واشنگتن کې د ایران د سیاسي چارو کارپوه علي افشاری وای موسوی او کروبی د حکومت لخوا بندیان شوي او په تدریجي ډول ممکن د خلکو له نظره لرې شي. ایرانی چارواکي د موسوی او کروبی د بند خبرونه ردوي او وای دا کسان په خپلو کورونو کې دي. په عین حال کې سختدریزي ایرانی مشران وای دا دوه مخالف مشران باید محاکمه شي او په زندان کې واچول شي. افشاری چې په خپل هم یو وخت د مخالفو محاصرانو د غورځنګ غړی و وای دا د ایران د رژیم رواني کمپاین دی.
در این وضعیت هست که مردم فکر میکنن خب اونها در زندان نیستن
یا هنوز محاکمه نشدن و
بعد از یه حالت که خلق فکر کوي چې موسوی او کروبی ندی بندیان او محاکمه شوی هم ندی، خلق دیورزی دسترګې پلار دی او وروسته به غبرګون ښکاره کوي. په عین حال کې د خلکو قهر او غصه چې په یوه قوي اعتراض ممکن بدل شي، د وخت په تیریدو سره سړی شي،
تخلیه میشه.
د کروبی او موسوی اولادونو چې څو ځلې د خپلو پلرونو د کتنې امکانات ترلاسه کړي، وایي چې د دوی د استوګنې کورونه ریښتینی زندانونه دي او امنیتي کسانې هر حرکت څاري.
د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله له همدې رپورټ سره سرته رسیږي. په بلې یوې کې قادر حبیب له تاسو سره ده، په خیر راغلی.
تشکر میکنم از شما اجمل شبش همدې از خدمتتان سلام تقدیم میدارم و د دې مجله خبری که با ما هستین میشنوین که سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان میگوید به دنبال آن که وزیر از بقیه ترانسپورت افغانستان به اتهام فساد اداری بازداشت شده بود رها گردید، حال محکمه در موارد وی تصمیم خواهد گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که شبکه استخبارات این کشور یکی از بهترین شبکه‌های استخباراتی در منطقه است. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما نخست مصطفی صدیقی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید که رهایی وزیر اسبق ترانسپورت به معنای براءت اون نیست. عنایت الله قاسمی بعد از 3 روز بازداشت امروز در بدل ضمانت رها شد. ده ها هزار طرفدار مخالف حکومت یمن امروز برای جاده های صنعا مرکز این کشور برآمدند، اما رئیس جمهور یمن میگوید که قصد ندارد استعفا بدهد و فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا و یوفا اتحادیه فوتبال اروپا فدراسیون فوتبال بوسنیا را از شرکت در مسابقات بین المللی محروم ساختند. این هم مشروع خبرها. لوی سارانوالی افغانستان امروز گفت که عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت را بعد از 3 روز بازداشت رها کرده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سارانوالی امروز برای رادیو آزادی گفت که آقای قاسمی در بدل یک سلسله ضمانت ها رها شده است، اما او افزود که این رهایی به معنی براءت دادن قاسمی نیست.
ولی رهایی از او به معنای براءت کامل از او نیست، به دوسیه‌شان دوام داده می شود، اما اتهامی که علیهشان وارد است اما بررسی می شود، بالاخره محاکم فیصله را صادر میکند. لوی سارانوالی باز هم حاضر است که فیصلات محاکم را تطبیق و واجب و تعمیل قرار دهند.
ایمان همچنان گفت که دوسیه وزیر اسبق ترانسپورت همچنان در جریان و در انتظار فیصله محکمه است، جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. فلیپ ویانوویچ رئیس جمهور مونتینگرو وزیر دفاع این کشور در یک سفر از قبل اعلام نشده دیروز از ولایت بغلان دیدن کردند. ویانوویچ هدف از سفرش را به افغانستان این گونه بیان کرد: هدف از مسافرتم به اینجا قدردانی از ماموریت عساکر کشورم است. همچنان میخواهم بگویم که مونتینگرو قاطعانه وعده کرده تا با افغانستان کمک کند. از سوی دیگر در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور مونتینگرو بعد از چاشت امروز با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کابل ملاقات کرد. دو رهبر در مورد مسائل مختلف از جمله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صحبت کردند. در حال حاضر مونتینگرو در افغانستان 37 اسکر دارد که از چندین سال به این سو در ولایات بغلان و بلخ مستقرند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. این هم تازه ترین خبرهای جهان. ده ها هزار تن از طرفداران مخالفان حکومت یمن امروز در شهر صنعا مرکز این کشور مظاهره کردند. این تازه ترین موج تظاهرات است که از سوی طرفداران مخالفان رئیس جمهور علی عبدالله صالح برپا می شود. ده ها هزار تن از طرفداران حکومت در میدان های اطراف شهر گرد هم آمده بودند. رئیس جمهور صالح که با جمعیت از هواداران در بیرون از ارگ ریاست جمهوری یمن صحبت میکرد گفت که او حاضر به دادن هر نوع قربانی برای کشورش است، اما هیچ اشاره به پلان استعفای خود نکرد. در این حال صدها تن از نیروهای امنیتی به شمول تانک ها بر روی جاده های شهر دیده میشدند و هلیکوپترها جمعیت اعتراض کننده را از بالا نظارت میکردند. این اعتراضات در اوائل ماه فوریه آغاز شدند که از آن زمان تا کنون بیش از 80 تن در درگیری ها کشته شدند. هزاران تن از مردم سوریه امروز در شهر درعا مظاهره کردند. این شهر که در جنوب سوریه موقعیت دارد، مرکز اعتراضات در این کشور بوده است. اعتراض کنندگان امروز جمعه را به نام روز شهدا یاد کردند و خواهان تظاهرات گسترده به منظور یادبود از کشته شدن بیش از 70 نفر در جریان دو هفته در این کشور شدند. شاهدان عینی گفتند که 5000 نفر در شهر درعا با سر دادن شعارهای آزادی می‌خواهیم بر روی جاده ها ریخت. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در اطراف شهر اعزام شدند، اما هنوز در توقف مظاهره کنندگان اقدام نکردند. رسانه‌های بریتانیایی گزارش می‌دهند که یک نماینده حکومت معمر قذافی به منظور گفتگوهای سری در مورد طرح‌ریزی استراتژی برای خروج رهبر لیبیا در لندن به سر می‌برد. بر اساس این گزارش‌ها، محمد اسماعیل، یک معاون ارشد سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، در جریان این دیدار سری خود با مقامات بریتانیایی گفتگو کرده است. اما دفتر روابط خارجی بریتانیا این گزارش‌ها را تایید نکرده است. این گزارش های تایید ناشده در حال پخش می شوند که گفته می شود چندین مقام لیبیایی از رژیم قذافی جدا شدند. وزیر خارجه لیبیا موسا کوسا از بلندپایه‌ترین مقامات این کشور است که روز چهارشنبه به بریتانیا فرار کرد. بر اساس یک خبر دیگر، چین و جرمنی خواهان تلاش‌های جدید برای دریافت راه حل سیاسی و عاری از خشونت به منازعه لیبیا شدند. این درخواست بعد از گفتگوها میان وزرای خارجه دو کشور در یک اعلامیه مشترک ابراز شد. گیودو وسترول، وزیر خارجه جرمنی، امروز با همتای چینیش یانگ جایچی در پیکینگ صحبت میکرد. وزیر خارجه چین گفت که کشورش در مورد ادامه گزارش هایی که از تلفات غیر نظامیان در لیبیا حکایت میکنند نگران است. وزیر خارجه جرمنی افزود که معضل لیبیا از طریق نظامی حل شدن نمیتواند و خواهان برقراری آتش بس میان طرف های درگیر شد. جرمنی و چین از شرکت در رأی گیری در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آغاز عملیات هوایی بر لیبیا خودداری کردند. و در ورزش، فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و یوفا اتحادیه فوتبال اروپا فدراسیون فوتبال بوسنیا را از شرکت در مسابقات بین المللی محروم کردند. فدراسیون فوتبال بوسنیا 3 رئیس دوره‌ای دارد که از 3 قوم بوسنیایی، کرواشیایی و سرب تشکیل شدند تا نماینده همه اقوام این کشور باشند. اما فیفا و یوفا از بوسنیا خواسته بودند تنها یک رئیس را برای فدراسیون فوتبال خود تعیین کند. خودداری بوسنیا از اجرای این دستور عمل فیفا و یوفا موجب مجازات فدراسیون فوتبال بوسنیا شده است. تیم فوتبال بوسنیا قرار بود برای کسب صلاحیت حضور در جام سال 2012 ملت‌های اروپا در 3 ماه جون با تیم رومانیا مسابقه کند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجله خبری از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری همراه قادر حبیب باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 6:38 دقیقه شام است. روی سالنوایی افغانستان میگوید رای عنایت الله قاسمی وزیر ازبق ترانسپورت به مفهوم براءت او نیست.
ولی رهایی از او به معنای براءت کامل از او نیست و از ایشان دوام داده می شود.
وزیر سابق ترانسپورت افغانستان به اتهام فساد اداری توقیف شده بود. ولسی جرگه از لوی سارنوال افغانستان خواسته که در این مجلس حضور یابد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید شبکه استخبارات این کشور یکی از دو بهترین شبکات استخباراتی در سطح منطقه است.
ما به افتخار گفته میتونم که شبکه اطلاعات کشور شما، شبکه استخبارات افغانستان، بهترین شبکه در منطقه است خالد، بعد از کاجیبی روس.
مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان دارم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج 100.5 FM صاف و واضح شنیده میتونید. خوشحال هستیم که امروی شما ایزان را در این مجله خبری از رادیو آزادی با خود داریم. وزیر از بقیه ترانسپورت افغانستان آیت الله قاسمی که چند روز قبل به اتهام فساد اداری توقیف شده بود روز پنجشنبه توسط لوی سارنوالی آزاد شد. سخنگوی لوی سارنوالی میگوید این عمل در چارچوب قانون و صلاحیت‌های این اداره انجام شده است، اما با گفته وی حال محکمه در مورد متهم تصمیم میگیرد. در این حال تحلیلگران به این نظرند که قانون بر همگان در افغانستان یکسان تطبیق نمی‌شود. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر.
لوی سارنوالی افغانستان وزیر سابق ترانسپورت این کشور عنایت الله قاسمی را که به اتهام فساد اداری در جریان کارش توقیف نموده بود روز پنجشنبه سه روز بعد از توقیف دوباره آزاد کرد. سخنگوی لوی سارنوالی امان الله ایمان به رادیو آزادی در این مورد چنین توضیحات داد:
قبل از محاکمه یا قبل از فیصله محکمه آزادی و یا رهایی یک شخص مهم نمی باشد. اگر یک کسی از سوی لوی سارنوالی توقیف می شود، بازداشت می شود، شاید بعضی ملحوظات باشد که باید ایجاب یادی نمیکرد که باید او توقیف شود، شاید بعضی خطرات وجود داشته باشد که به پروسه محاکماتی صدمه وارد کند. از این خاطر لوی سارنوالی از لحاظ قانون حق داره و صلاحیت داره که او اقدامات روی دست گیرد.
اما با گفته آقای ایمان، هرچند آزادی یک متهم از سوی این اداره به اساس قانون طبق صلاحیت آن انجام شده است، اما این عمل متهم را از اتهام براءت نمی دهد.
ولی رهایی از او به معنای براءت کامل از او نیست و به دوسیه‌شان دوام داده می شود. امو اتهامی که علیهشان وارد است امو بررسی می شود، بالاخره محاکم فیصله را صادر می کند.
اما ایده به این عقیدند که قانون موجوده، یعنی قانون در مورد آزادی متهم از توقیف توسط مراجع قانونی به ضمانت، بر همه یکسان تطبیق نمی شود. در این مورد استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نجیب محمود به رادیو آزادی چنین توضیحات داد:
باید مطابق آن چیزی که در قوانین جزایی افغانستان پیش‌بینی شده، باید با فرد متخلفین برخورد یکسان صورت بگیرد. متاسفانه که بیشتر ارگانهایی که در زمینه کار میکنند تا فساد از جامعه افغانی پاک بکنند زیاد توانمند نیستند. ما سر کار اونا شک نداریم، ما سر توانمندی از اونا شک نداریم. برای اینکه بیشتر دوسیه‌های وجود دارند، شاید مربوط به کسانی باشه که در قدرت تشکیل هستند، در قدرت چانس دارند و مراجع قوی قدرت را حمایه میکنند.
ما کوشش کردیم که در این مورد با خود عنایت الله قاسمی هم تماس گرفته و نظر خود او را هم در این مورد بپرسیم، ولی تماس تلفنی با وی برقرار نشد.
شنیدین که لوی سارنوالی افغانستان میگوید رهایی عنایت الله قاسمی وزیر اسبق ترانسپورت به مفهوم براءت او نیست. آقای قاسمی سه روز قبل به اتهام فساد اداری توقیف شده بود و روز پنجشنبه از سوی لوی سارنوالی افغانستان رها گردید. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است تا به روز دوشنبه هفته آینده لوی سارنوالی این کشور را غرض دادن پاسخ به نمایندگان مردم به این جرگه حضور یابد. ستار فروغ در همین مورد با عبدالقادر قلاتوال منشی ولسی جرگه مصاحبه انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است:
قلاتوال صاحب، هدف استجواب لوی سارنوال کشور به اجلاس عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه چی است؟
مشکلات و سوالاتی که در ذهن وکلای محترم خطور کردن و موجود هستند، اونا تقاضای متواتر کردن که در یکی از جلسات عمومی ولسی جرگه جناب لوی سارنوال صاحب کشور باید دعوت داده شوه و به سوالات وکلای محترم باید جواب بده. فیصله شدن که روز دوشنبه جناب الکوس لوی سارنوال افغانستان دعوت داده شدن که در جلسه اشتراک کنند.
خب قلاتوال صاحب، لوی سارنوال افغانستان در کدام بخش باید به سوالات وکلا پاسخ را بکنه؟
خب سوالاتی که با وکلای محترم موجود هستند اونا شاید خودش طرح کنند. ما به نمایندگی وکلا چیزی گفته نمیتونم، بخاطر اینکه در ذهنشان از سوالی که موجود باشند ممکن که جناب لوی سارنوال برشان جواب بدن. سوال شما را جریان روزی دوشنبه شاید جواب بگوین که کدام نوع سوالات ازشان طرح میشه.
اما قلاتوال صاحب گفته میشه که یکی از سوالاتی را که مطرح میکنه وکلا در رابطه با رسیدگی لوی سارنوالی در خصوص شکایات کاندیدان معترض ولسی جرگه است.
شما بهتر معلوم هستن که ولسی جرگه اعضای 249 نفر هستن. میشه که با دوستای سوال باشه، ولی شکایات آخری که در جلسه کمیته رؤسا طرح شدن، چندین رؤسا و شکایت کردن که جناب لوی سارنوال صاحب روزه دوشنبه که قرار هستن وکلا را به خاطر حل معضلات معاکلین خود باید بپذیرن طبق فیصله شورای محترم وزیرا، یعنی شکایت طرح شدن.
قلاتوال صاحب، اخیرا رئیس و اعضای هیئت اداری ولسی جرگه دیدارهایی داشتن با رئیس جمهور در خصوص لغو محکمه اختصاصی انتخابات، بالاخره می بحثا به کجا انجامید؟
شاید شما در جریان باشین که دو شب قبل از طرف محکمه اختصاصی انتخاباتی یک اعلامیه صادر شدن. اونا هم یک اشاره به ملاقاتی داشتن که گویا ابهامات موجود بودن که محکمه قسم تعبیر شده بودن که گویا یک مرحله ای هستن. اونا گفتن که نه، چه مرحله ای هستن، هم استناف دارن و هم فرجام پایی. همچنان جناب قاضی قضات گفتن رایی که در ولایت بازشماری شده به این معنا نیستن که گویا ما رای را اعتبار داریم و حرف تصمیمی که گرفته میشن از طریق محکمه اختصاصی به مرجع مربوطه ایشان که اشاره طرف کمیسیون انتخابات هستن که اوجه فرستاده میشن. به ولسی جرگه در اعلامیه هم تذکر یافته که هر تصمیمی که گرفته میشه مداهابی ها ولسی جرگه نیستن، اعضای ولسی جرگه.
عبدالقادر قلتوال منشی ولسی جرگه افغانستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی که میگوید ولسی جرگه از لوی سانوالی خواسته که روز دوشنبه در این مجلس حضور یابد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
زندگی به نظر شما چه مفهوم دارد؟ موضوع برنامه این هفته زیر آسمان کبود است که روز شنبه یعنی فردا ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت کابل به طور زنده از رادیو آزادی نشر می شود. زندگی برای ساکنان افغانستان که از 30 سال به این سو در جنگ، درگیری و خشونت به سر می برند چه مفهومی به خود گرفتم. منتظر تماس های شما ایزا هستیم. شما میتونید که به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم سر بزنین و تبصره هایتان با ما شریک بسازین. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که شبکه استخبارات این کشور یکی از دو بهترین شبکه های استخباراتی در سطح منطقه است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید این اداره دستاوردهای زیادی در این اواخر داشته است، اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی را رد میکنند که شبکه استخبارات افغانستان در منطقه بهترین است. این که چرا در گزارش از ستاره فروغ از کابل میشنویم.
در حالی که نگرانی ها در خصوص تحرکات مخالفین موصله در شماری از مناطق افغانستان هنوز هم موجود است، مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی این کشور تلاش های این اداره را پیرامون دفاتر حملات پلان شده مخالفین موصله مؤثر می دانند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید موظفین امنیت ملی در حال حاضر توانایی دفع 90% حملات سازماندهی شده را دارند. آقای مشعل که اخیراً با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد اداره امنیت ملی این کشور را بهترین شبکه استخباراتی در منطقه توصیف نمود.
ما با افتخار گفته میتونم که شبکه اطلاعات کشور شما، شبکه استخبارات افغانستان بهترین شبکه در منطقه است. آله بعد از کاجیبی روس ما فکر میکنم بهترین است به خاطر دستاوردهایی که داره. ما در خارج کار نداریم، چرا ما از غم داخل خود نبرآمدیم. این دیگر شبکه خود خارج کار میکنن، شبکه های همسایه ما زیادتر سر ما کار میکنن نسبت سر خود. ما تنها سر خود کار میکنیم و در این استقامت بسیار موفق هستیم.
نقش ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در تامین امنیت داخلی این کشور در حال مهم خوانده می شود که حملات مخالفین موصله در مناطق مختلف افغانستان تشدید یافته است و به اساس گزارش ریاست عمومی امنیت ملی روزانه به طور اوسط 11 افغان کشته می شوند. در همین حال جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس مسائل امنیتی می گوید اداره امنیت ملی افغانستان امکانات لازم در اختیار نداشته و به هیچ صورت با ادارات استخباراتی کشورهای منطقه مقایسه شده نمی تواند.
اول خود اینها چی دارند؟ به اندازه شبکه استخباراتی پاکستان، ISI و استخبارات ایران که امکانات در اختیار دارد؟ همواره صدای خود را بالا کرده ایم که به اداره استخبارات ما امکانات مهیا شود.
با آنکه آقای طاقت میپذیرد که در این اداره افراد شایسته رژیم های گذشته حضور دارند، اما به گفته وی آنان از هیچ نوع صلاحیت برخوردار نیستند. آگاهان مسائل امنیتی و نظامی معلومات استخباراتی را در زمینه جلوگیری حملات انتحاری و بمی خیلی مهم میدانند و به این باورند که معلومات موثق و دقیق استخباراتی میتواند جلو تلفات افراد ملکی را نیز در جریان عملیات ها بگیرد.
س صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 6:49 دقیقه شام است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM مشنوین. ماریا بشیر رئیس محکمه استئناف ولایت هرات که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با عنوان شجاع‌ترین زن افغانستان شناخته شده است، در این ولایت مورد استقبال قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا این لقب را برای تعداد محدود از زنان که در شرایط دشوار از خود کارکرد فوق‌العاده در عرصه‌های مختلف نشان دادند، به مناسبت روز زن اهدا کرد. خانم بشیر پس از برگشت از ایالات متحده از سوی مقامات دولتی و نهادهای مدنی در هرات تقدیر شد. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
مقامات دولتی و نهادهای جامعه مدنی با دادن گل و گرفتن محافل از آمدن ماریا بشیر از کشور آمریکا در این ولایت استقبال نمودند و در این خوشی خودشان را شریک ساختند. خانم بشیر طی صحبت در این مراسم این افتخار خود را مربوط به همه مردم افغانستان اعلام کرد.
اینه که ما در بین شما میشم بسیار با ارزشتر و بالاتر از اوست که ما در سطح جهان مطرح باشم یا تقدیر شده باشم. در حاصلی تقدیر مربوط به شما میشه و افتخار شما هست. ای یک تقدیر سیاسی نیست که ما شدیم، ای صرف یک تقدیر کاری است که به صفت خدمتگار مردم افغانستان ما تقدیر شدیم و تمام کارهای تمام ادارات و ارگانهای زنهایی که کاندید بودند زیر نظر بوده و به یقین زحمات کسی که زیادتر زحمت کشیده با امکانات کم، با مشکلات زیاد، با موانع بسیاری که شما میفهمین در سر راه زن افغان وجود داره، ما کار کردیم و تانستیم تا حدودی نسبتاً با فساد اداری مبارزه بکنیم و تا حدودی با خشونت علیه زنها مبارزه بکنیم.
دکتر محمد داود صبا ولی هرات اعطای جایزه شجاعت به خانم ماریا بشیر را مایه افتخار به مردم افغانستان و الگوی شجاعت برای زنان دیگر افغان خواند.
استوارد است که واقعا هم ما به خود خواهد بالیدیم، منبع الهام خواهد بود برای دخترایی که امروز شامل مکتب شدن، چند روز است میرن، و او دخترایی که امروز در پانتور هستند و نمایندگی شما درس میخوانند، و او خانمایی که امروز در ادارات دولتی، کمتر البته در ادارات خصوصی و در انجیو ها واقعا نشان دادن که توانمندی بهترین مدیریت اینا دار.
این تنها نهادها و مقامات دولتی نیستند که از کارکردهای خانم بشیر اظهار خوشی میکنند، بلکه باشندگان این شهر نیز از عطای جایزه شجاعت و ماریا بشیر اظهار خرسندی میکنند.
دیر شزیری دیده هرات خلق لپاره بیاده هرات در خزینه و لپاره ماریا بشیر یو داشت سوک ده چی په هرات ولایت که واقعا اغی کارون کلیدی اغی دیر الاسترارونی پا دیر و برخوی که در لوشتلی در دیر و ده حقونو نیدیفا کرده که نریوال سطنن ده شهرت ورسیدل.
همه ساله این جایزه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به زنان عطا می شود که شجاعت و مدیریت خود را در دفاع از توانمندی زنان ثابت کرده باشند. خانم ماریا بشیر در جریان زمامداری طالبان مسلح برای خانمها و دختران زمینه آموزش را در منزلش فراهم نموده بود، اما بعد سقوط رژیم طالبان موصوف یک بار دیگر در این ولایت منحیث سارنوال به وظیفه گماشته شد و در سال 2006 میلادی به صفت رئیس سارنوالی هرات تعیین گردید و در حال حاضر نیز در این پست ایفای وظیفه می کند.
شنیدید که ماریا بشیر رئیس محکمه استئناف ولایت هرات که از سوی وزارت خارجه آمریکا با عنوان شجاع‌ترین زن افغانستان شناخته شده، در این ولایت مورد استقبال مقامات دولتی و نهادهای مدنی قرار گرفت. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگوید که در یک رقابت آزاد آن دست فارغان صنف 12 مکاتب را در امتحان کنکور بیشتر از 300 نمره گرفتند اما به نتیجه ماندند، از طریق بورسیه‌های تحصیلی به خارج از کشور میفرستد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که 25 بورسیه که از سوی بنگلادش اعطا شده برای فارغین 19 مکاتب در نظر گرفته شده. محمد عظیم نوربخش گفت که سایر افراد بی‌نتیجه که بالاتر از 300 نمره دارند شامل بورسیه های گروپی سایر کشورها می شوند. ستار فروغ با آقای نوربخش این مصاحبه را انجام داد.
برنامه وجود داره که برنامه کسایی که بالاتر از 300 نمره عرض کردن بی نتیجه هستن، برای 5 بورسی که کشور بنگلادش برای افغانستان اعطا کرده خواهرای ما بی نتیجه هستن، میتونن که سر از هفته آینده در ریاست ارتباط خارجی وزارت تحصیلات عالی ثبت نام بکنن تا در رقابتی که وجود داره اینا شرکت بکنن و شامل این بورسیه ها شون.
نوربخش صاحب، آیا داوطلبان امتحان کنکور از طبقه ذکور هم میتوانن از این برنامه استفید شوند؟
برادران ما که بالاتر از 300 نمره گرفتن باید بی نتیجه هستن، اینا هم میتونن که در بورسه های گروپی که قرار است امتحانش در هفته های آینده گرفته شوند و تعداد از اینا به 123 تن میرسه، میتونن که در امتحان شوند.
خوب برای جوانان دختر و پسر با استفاده از بورسیه ها در کدام رشته ها زمینه فراگیری تحصیلات عالی در بیرون از افغانستان مساعد می گردد؟
تنها بورسیه که مربوط به کشور بنگلادش است، اونا رشته های مختلفه داره که مربوط میشه برای خواهرای ما، و بورسیه هایی که برای رشته های دیگی است که تا بال امتحان عرض نشده و تعداد زیاد از جوانان ما و کسایی که فارغ از صنف 12 هستند و کسایی که 260 به بالا سال گذشته هم یا نمراتشان بوده شامل از این پروسه شدن، اینا رشته های مختلف هستند که به کشورهای مختلف است. اینا رشته هایشان بعداً مشخص میشه.
آقای نوربخش، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، به اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه این کشور فرا خوانده شده تا پیرامون انتقاداتی که در خصوص به نتیجه ماندن بسیاری داوطلبان امتحان کانکور و نحوه تقسیم بندی آنهایی که کامیاب شدند در پانتونها موجود است توضیحات بدهد. چی است پاسخ وزارت تحصیلات عالی به این انتقادها؟
آن چیزی را که وزارت تحصیلات عالی در این راستا روش توجه کرده و تاکید میکنه که برای ایجاد پوانتون‌های جدید، مؤسسات تحصیلات عالی جدید و مؤسسات نیمه عالی هست که مسئله ظرفیت جذب بالا میره و باید بر از اینا رسیدگی بهتر از لحاظ علمی و اکادمیکی شود نسبت به این که ما تعداد زیادی را داشته باشیم اما کیفیت وجود نداشته باشه.
محمد عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، در گفتگو شنوده بود با رادیو آزادی. امیل از خبرنگار رادیو آزادی سمیع‌الله غشتون را از مزار شریف در تماس مستقیم تلفنی داریم، جایی که تظاهرات با خشونت گراییده. آقای غشتون، جزئیات بیشتر از چه قرار است؟
آقای عزیز، در شما اشاره کردید این روز یک مظاهره ای که در شهر مزار شریف به خشونت تبدیل شده. نظر به گفته سخنگوی زون سه پامیر محمد احمدزاده، تنها 8 نفر از کارمندان اینما کشته شدند و دفتر اینما را در دادند. احمدزاده گفت که به ارتباط کشته شدگان و دفعه پلیس و وزارت کنگاه معلومات دقیق ندارم، مطمئن مردم عوام و اعتداد شاهده همی اونتون نگد تا جایی با تماس شده که بیشتر از کارمندان پس دیگر زخمی کشته شده.
بله، فعلا وضعیت در مزار شریف چطور است؟
اکنون کوچه ها بدبا جا در مردی که از سر صدر توپنگ چونده میشه، وضعیت چندان مطمئن نیست، مردم هم وحشت زده هستن. ما هم در اینجای گوریم که حالی بسیار مشکل کنه از ساحل کشیدیم.
بله، تشکر میکنیم از شما سمیع‌الله غشتون، خبرنگار رادیو آزادی بود که از مزار شریف در مورد تظاهرات که امروز در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم در امریکا را اندازی شده بود گزارش میداد. میرحسین موسوی، رهبر مخالفین حکومت ایران، در مراسم به خاکسپاری پدرش در جریان هفته گذشته اجازه شرکت نیافت. این ممانعت ادامه نظربندی موسوی و مهدی کروبی، رهبران اصلاح طلب ایران را برجسته می‌سازد. تحلیلگران می‌گویند مقامات ایرانی به صورت خاموشانه زمینه منزوی شدن هر دو رهبر مخالف حکومت این کشور را در زمانی که جهان با بحران لیبی مشغول است فراهم کردند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
در جریان تظاهرات ضد حکومتی در سرکای ایران که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 صورت گرفت، اعتراض کننده ها هشدار دادند که اگر حکومت ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف حکومت این کشور را بازداشت کند، آنها ایران را زیر و رو خواهند کرد. اما موسوی و کروبی تا حالا نظربند هستند و از 6 هفته به این سو با همسر و فرزندانشان در خانه های خود در حالت بازداشت به سر میبرند. به نظر میرسد هانچی که از سوی حامیان مخالفین وعده داده شده بود صورت نگرفته و حکومت ایران تا حالا در این مورد عکس العمل آنها را ندیده است. این اقدام به حکومت اجازه داده تا موسوی و کروبی را به صورت مؤثر منزوی کرده و آنها را از چشم جهانیان به دور نگه دارد. نیروهای امنیتی ایران هم به صورت موفقانه توانستند تا از گسترش تحرک ها جلوگیری کرده و چندین تظاهرات داخلی پلان شده در حمایت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خنثی سازند. پیش از این تصور می شد که بازداشت، محاکمه و اعدام این دو رهبر مخالف که توسط تنروان ایرانی اجرایان درخواست شده بود با عکس العمل خشونت آمیز مخالفین امراه خواهد شد. اما بازداشت موسوی و کروبی در خانه تماس های آنها را با جهان بیرون قطع کرده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مستقر در واشنگتن، می گوید شاید مفکوره مردم در مورد سرنوشت این دو رهبر مخالف تغییر کرده باشد. مقامات ایرانی گفتند که موسوی و کروبی در بازداشت نبوده و در خانه های خود بسر می برند، اما تنروان ایرانی خانه محاکمه و زندانی شدن اردویان ها هستند. افشاری که قبلا رهبری یک گروه محصلین ایرانی را به عهده داشت گفته که این اقدام ها بخش از مبارزه روانی توسط حکومت ایران است.
در این وضعیت هست که مردم فکر میکنن خب اونها در زندان نیستن یا هنوز محاکمه نشدن و منتظر اون در از اون به اصطلاح موقعیت هستن. اینجا هستش که به تدریج این واکنش اعتراضی و در از خشم مردم در یک روند فرسایشی تخلیه میشه.
مجتبی واحدی یکی از نزدیکان مهدی کروبی میگوید وضعیت لیبیا و دو هفته رخصتی نوروز در ایران باعث خاموشی در مورد وضعیت موسوی و کروبی شده است. با وجود این خاموشی ظاهری، آقای واحدی باور دارد که مخالفین انوز هم خیلی ها در مورد سرنوشت این دو رهبر مخالف نگرانی دارند.
شنونده عزیز، با همین گزارش در مورد رهبران مخالف حکومت ایران به پایان مطالب خبری این مجله ما میرسیم و همچنان برنامه امروز رادیو آزادی فراموش نکنید که فردا در برنامه زیر آسمان کبوت از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان در ارتباط به مفهوم زندگی از دید شما صحبت میکنیم. شما رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین و در ادامه شما میتونید روی همین امواج به VOA یا صدای امریکا گوش دهید.